یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12:00 بجې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو ظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. دا خبرونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په هغه څرګندونو پیلوي چې وایي په ولایتونو کې د شاوخوا 8000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د تخنیکي وسایلو د لیږد لړۍ پیل شوه. د سنو خبرونه ته شرغلی په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون درایو د بیا شمیرنې لپاره د موادو بستهبندي پیل کړه. د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ په چینار سیمه کې د شهرا پولیسو پر یوې قرارګاه برید شوی او له هیواد د باندې اورې چې د هند سترې محکمې د بابري جماعت ځای د هندوانو په واک کې ورکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې لپاره د موادو بستهبندي پیل کړه. یاد کمیسیون نن د شنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لپاره د تخنیکي وسایلو د بستهبندۍ بهیر پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو په حضور کې پیل شوی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو څارونکو او د ټاکنیزو ټیمونو له استازیو غوښتي چې د وخت کمی په نظر کې ونیسي او د څارنې پر مهال حاضر وي. بلخوا بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دا بهیر تحریم کړی دی. د ډلې په یوې خبره کړې خبر پانه کې لیکلي، د ثبات او همپالنې ټیم خپل ټول ولایتي څانګو او څارونکو ته امر کړی چې د بیا شمیرنې په دې پروسه کې له ګډون ډډه وکړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ویلي، تر هغه چې تکراري رایې له وخت وړاندې کارول شوې رایې او نورې نوي تصفیه شوې د رایو بیا شمیرنه دي نه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانۍ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون د بایومیټریک معلوماتو نه لرونکي رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل شي. د حکومت مخالفو وسلوالو نن سهار نږدې 6 بجې د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ په چینار سیمه کې د شهرا پولیسو پر یوې قرارګاه برید کړی. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل، لومړی یو ځانمرګي بریدګر د هاموی ټانک په وسیله د قرارګاه په قراول برید وکړ او وروسته نور وسلوال د قراول دننه نوتې او جګړه یې پیل کړې ده. د احمدي په خبره د پیښې سیمې ته د مرستې لپاره د هوایي ځواک سربیر مرستندویه ځواکونه رسېدلي، خو د مرګ ژوبلې په اړه قرار قام نه لري. د حکومت مخالفو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 350 کرکټ سیالیو دویمه لوبه نن د نومبر په 9 نیټه د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځای وخت ماسپښین پر 2 بجې پیلېږي. دریمه سیالي به په همدې ښار کې د نومبر په 11 وشي. له ویسټ انډیز سره د افغانستان د لوبو لړۍ د نومبر په 6 نیټه پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان او ویسټ انډیز په خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه د دوشنبې په ورځ وکړي. په هندوستان کې به دا دواړه هیوادونه درې شل اوره سیالۍ هم کوي چې د نومبر پر 14 او 18 به وي. نورې سیالۍ بیا د ټیسټ لوبې دي. د هند ستری محکمې پریکړه وکړه چې د بابري جماعت پر ځای د هندوانو معبد جوړ شي. دا پریکړه نن د رایو په اکثریت وشوه او د حکم له مخې به مسلمانانو ته بل ځای بدیل ځمکه ورکول کیږي چې جماعت پرې ورغوي. مسلمانان او هندوان له لسیزو راهیسې د ایودیا بابري جماعت پر سر چې په 16 پیړۍ کې جوړ شوی له یو بل سره اختلاف لري. هندي چارواکو په سیمه کې د آرامۍ غوښتنه کړې او پولیس او ملیشي اتر پردیش ښار ته د امنیت نیولو لپاره استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې پریکړې وړاندې پرون د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي په لټ کې سلګونه کسان نیول شوي دي. هندوان داسې انګیري چې ګنې دا د دوی د یو خدای رام د زوکړې ځای دی او هوډ لري دا خپل معبد وګرځوي، خو مسلمانان بیا وایي له پیړیو راهیسې په دې جومات کې عبادت کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د یوې کارکوونکي نیول غندلی دي. مایک پومپیو پرون وویل دا یو ویرونکی عمل و چې د توجیه وړ نه دی. د راپورونو له مخې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوه غړې د لنډ وخت په مخه 13 اونۍ له ایران څخه لوتو منع شوې وه. پومپیو په یو بیان کې ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه په ایران کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو د هڅو بشپړ ملاتړ کوي او دې ته اندېښمن دي چې له دې ادارې سره ایران سم همکاري نه کوي. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې تهران باید د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې پرته له څخنډه خپله څارنه وکړي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل چې د یوې څارونکي باور لیک وروسته تر دې وګرځاوه چې د نتنز اټومي بټۍ مرکز ته د ننوتو پر مهال د خطر قطر زنګ وشنګید او لدې سره د اندېښنې پیدا شو چې ښایي څه مشکوک شای ورسره وي. د ایران د اټومي انرژۍ اداره وایي د میرمنې تر دې وروسته د اکتوبر په 28مه د اټومي بټۍ مرکز ته له نوتو ډډه وکړه، خو د ادارې دا نه دي ویلي چې د دې څارونکي سره یې څه موندلی دي. او ټاکل شوې ده چې سال لننه د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د نانبیس په سیمه کې یو کلی خپل ځواکونه شاته کړي. له دې سره دا هیله پیدا شوې چې دا اوږد خونړی بحران د پای ته رسېدو لور ته ور نږدې کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون وویل چې دواړه لوري به خپل ځواکونه د شنبې په ورځ له ماسپښین وروسته په شا کړي. په دې اړه روانه اونۍ موافقه شوې وه څو دا 15 کلنه لانجه ختمه شي. د موافقې له مخې حکومت او بیلتون غوښتونکو منلې ده چې د زولوت او ورسره نږدې د پیتروویسک په سیمو کې دواړه لوري خپل ځواکونه سره لرې کړي، څو اعتماد رامنځته شي او د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ یوې سرمشریزې ته لار هواره کړي. د دې سرمشریزې لپاره چې تمه ده د اوکراین د شخړو د هواري لپاره جوړه شي، تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې د شاوخوا 8000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د تخنیکي وسایلو د لیږد لړۍ پیل شوې ده. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ نن از رسنیو ته وویل
نن رسمن دغه پروسه تیره شپه د کمیسیون د یو رسمي مکتوب په اساس باندې چې موږ ته دارالانشا ته راغی، موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به ان شاء الله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات چې کوم ته انشوې ده او دا به ولایتو ته ځي.
په دې اړه به د یاد کمیسیون د مشر هوا علم نورستانی سره یو مرکه هم واوري. د پکتیکا د بارمل ولسوالۍ کې امیشت کډوال له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره دې ژمنې سوي مرستې ترسره کړي. نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو او اورېدو ته بلنه درکوم. وزو ته خبرونه د سر موضوع ته دوستانو لکه چې مخکمه ویل چې د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې د شاوخوا 8000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د تخنیکي وسایلو د لیږد لړۍ پیل شوې ده. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار رحمت افغان د کابل استودیو سره سره دی. افغان صاحب که زما اواز اوري تاسو ته خبرونه ته شرق لاس وایم. تاسو د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورغلی وی نن په دې اړه نور څه جزئیات شته؟
فریباچان ورسته ل یو څو مورزونه انتخابات خپلواک کمیسیون په دې وتوانید چې ولایتونو ته د شاوخوا 8255 محلونو د بیا شمیرنې تخنیکی موادو بستبندی لړۍ پیل کړي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحماننګ د دغه مراسمو په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې په کم موده کې دوی پلان لري چې دغه محلونه بیا وشمیري.
موږ دغه پروسه شروع کړله او نن به انشاءالله ټول هغه مواد د بشمارې لپاره حیات چې کوم تعین شوی ده او دا به ولایتو ته ځي او کوشش دا ده چې انشاءالله په کم وخت کې موږ هغه محلات چې بشمارې ته تللي دا په ټول افغانستان کې موږ بشمارې ترسره کړو او د هغې نه وروسته سپینې او تورې رایې سره جدا کړو تر څو وکولی شو د افغانستان د خلکو دپاره ابتدایي نتیجه په ټول شفافیت سره موږ اعلان کړو.
همدارنګه د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې زیاتره دغه مرکزونه په کابل، کندهار، ننګرهار، بغلان کې دي چې دوی هڅه کوي د قرب د 28مې نیټې ته چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلو وروسته لومړنۍ محلویش ته اعلان کړي. دغه انتخابات دغه اقدام یو لړ غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. د دولت جوړونکي ټیم ناظرینو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه یو ښه اقدام ده او کولای شي د لومړنۍ پایلو چمتووالی تا ته مرسته چمتواله ته مرسته وکړي، خو برعکس د ثبات هم پالن ټیم له دغه کار سره پریکړونه اعلان کړه ویل ترڅو پوري چې د دوی په دې موضوع باندې روښانه نشي، دوی نشي کولای چې ناظرین ولایتونو مرکز کابل همدارنګه د دغه محلونو د بیا شمیرنې ولګي. خو په ورته وخت کې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې شاوخوا 150 ملي او نړیوالو بنسټونو خپل ناظرین د بیا شمیرنې بهتر لګلی. فریبا جان، دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې په کمیسیون کې په دې اړه باندې جنجال و. بالاخره تېره شپه د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې دغه بیا شمیرنې لړۍ به پیل شي. بله فریبا جان.
بله ډېر زیات مننه کوم رحمت افغانو. دوستانو تاسو هم واورېدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ځینو ولایتونو کې د شاوخوا 8000 انتخاباتي محلونو د رایو د بیا شمېرنې لپاره د تخنیکي وسایلو د لېږد لړۍ پیل شوه. دغه ورځ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستاني تېر ماښام ازادي رادیو ته ویلي وایي چې کمیسیون د بایومتریک معلوماتو نه لرونکي رای باطلې مني، خو د دې خبره دا رای باید لومړی وکتل. له میرمن نورستانی سره زما همکاري ملالی بشیر مرکه کړې ده. د مرکه په ګټه وو
مونږ نو شو کولای چې د لویې پروسه چې د افغانستان سرنوشت ده د دا وزنډو زکه چې مونږ بیا د افغانستان خلکو ته ځواب ورکون کې استو. مونږ دی وته ویل چې زمونږ د پاره معتبر رائے د بایومتریک رائے دی، مونږ د بایومتریک رائے نه یو انچ هم لري نزو، اما باز شماری او بیا لیدنه صندوق ته مراجعه دا د بازو محلاتو لپاره ضرور ده. هغه کوم ارقام چې 2023 چې دی ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یا د اقل سبا به 2023 نفر به راځي وای به زما رایه تاسو څه کړله. ولو که دا په هر شکل کې بایومتریک و، خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیارکوډ ریډر منګلرو هغه اساس به شناسایی شي، او کایا نه نو باطلې به وي چې تصدیق د بایومتریک ونه لري منګ هغه باطلو.
نورستاني صاحب، تاسو د خبرو څخه موږ دغه هدف اخلو چې تاسو به حتمن پر خپل ټاکلي وخت باندې د دا ځل نتایج اعلانوي. بل پښتنه مې دغه ده دغه پښتنه باید درڅخه وکړم چې د کوم ټیکټ د کومو کاندیدانو کسان ډیر ټینګار کوي چې باید دغه صندوقونه له همدې ځای څخه د رایې باطلې اعلان شي.
ثبات همګرایی، حزب اسلامي او د نبیل ټیکټ. خو د نبیل ټیکټ موږ سره لا نه دی ناست، عملي نه دی ویلي. او حزب اسلامي او همګرایی دا دوه ټیکټونه دیو بېخي همغږي باندې وایي چې یو د بل خبره تاییدوي.
او نړیوال ناظرین آیا ستاسو سره پر دې مورد، یعنی په دې اړه ستاسو سره توافق لري؟
زمږه بل مللي کمشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځانته قانون لرئ، طرز العمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده. نو دې ته د بلنه ورکوئ، دی ورځي ستاسو د برنامې رګوري دی چې بایکاټ کوي. نو د بایکاټ په خاطر باندې که تاسو پروسه ځنډوئ فکر کوم چې یعنی هغه وایي چې د خپل دندې په مقابل دی، یعنی هغه کوي خپل دنده، یعنی تاسو باید سر ته ورسوئ.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی و.
ازادي راډیو لوونه تر و
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنیو او د اف ام پر 15 صفه پټول هیواد کې صفه وازی اوریدل سي. ورځو پکتیکا ولایت د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې میشت کډوال افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو څخه غواړي چې له دوی سره د ژمنې سوي مرستې وکړي. بلوریته د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طبیعي پیښو او جګړو له زیانمنو کورنیو او وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړی دی، او یادې مرستې به په بارمل کې وزیرستانیو کډوالو ته هم وویشل سي. نجیب الله عدالخیل په اړه تفصیل راکوي.
د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. دوی وایي په دې وروستیو کې خوست او د پکتیکا په ارګون کې کډوالو سره د ژمنیو توکو مرستې وشوې، خو برمل کې چې د وزیرستانیو کډوالو ډیری کورنۍ میشتې دي مرسته نه ده شوې. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو سره د تلیفون له لارې شریکه کړې. هغوی ویل په برمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
کاروبار نستا خال در مزبرای سره مخمخ تا من صابو غا دونو بورای کې پاتین زو ورا دی پای دونو بغا خال کده ما خانه ان کی ممرس کې وی اغه می نه بن شوی دی نیو دا غستان کی چې می سره کی مخارکی نو وادي بابا ملال سی نور کې څمرا امرت په نور په هوا دینه کې وکړي زاغه باندې ملال.
د پکتیکا په برمل کې دوه نور وزیرستاني کډوال هم وای جمعی راغی خو دوی سره نمرستی کیږي او نه دوی د پخاک وسایل او د اوسیدو ځایونه لري.
زر احمد شاہ خبر کم د شمالی وزیرستان سوال و سیدین کیم سوڑا روغای نمرست سا نا چاچی نا خیمه سا زر زمان خبر کم د برمل ولسوالی نا امیو صدا تکلیف دائی پا برمل کسی درمی آسی سی سالویر می آسی سمی سمرست آنا دروغلی غستان دا کوی سمی سا مرست ملاش آرامی آس دونا ملویزی پیسې ملاویږي خیمه ملاویږي نه څه داسې تکلیف ده.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي چې د طبیعي پیښو پر ضد ریاست، کډوالو چارو ریاست او بیلابیلو هغو مرستندویو ادارو ته چې هغوی په بیړنیو حالاتو کې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي دنده ورکړل شوې چې د دې ولایت په ټولو سیمو کې له طبیعي حوادثو او جګړو له زیانمنو کورنیو سره په خپل وخت مرستې وکړي. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد په مشخص ډول د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوالو سره د مرستو په باب وویل چې د مرستو په دې بهیر کې هغوی هم شامل دي.
بیرته راستنېدونکو دپاره او د کډوالو دپاره او خصوصا د ډیورنډ لاغې غاړې چې کومې زیانمنې شوې کورنۍ راغلي دي دا ټولې دلته ولایتي ادارې کې بېلابېلو هغه ادارو چې اړوند دي او بېلابېلې هغه مرستندوی ادارې چې ورپورې تړاو لري هغوی مشخص کړي دي او په دې اړه اقدامات.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بېرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ غلازاتی رادیو ری دوستانو الکسی مخکمو په راپور کې ووریدل افغانستان نه یوازې د هغو کډوالو چې له بهر راستنیږي د هغوی کوربه دی، بلکې په کور دننه هم د یو شمېر هغو کډوالو چې یا د جګړو له کبله زیانمن شوي دي او یا هم د طبیعي پیښو له کبله ځپل شوي دي او دوی خپلې سیمې بدل کړې دي د دغسې کډوالو کوربه دی. بلخو په ننګرهار ولایت کې ورځو چې دلته د کډوالو وضعیت څنګه دی، ننګرهار والی وایي چې هغو سیمو ته چې د طالبانو او داعش ډلې له وسلوالو پاک سوي دي د کورنیو بې ځایه سویو ستنېدل روان دي. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ننګرهار په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له پیل وروسته بې ځایه سوي کورنۍ له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس کړیوان دي. له ښاغلي میاخیل سره د مرکه احمد تکل کړی ده. د ننګرهار والی د مرکه په پیل کې د هغو سیمو یادونه وکړه چې اوسېدونکي د جګړو له کبله په ډېر شمېر بې ځایه سوي دي.
د نګرهار خو تقریبا په دې ټولو سیمو کې داعش یعنی نفوذ درلوده او د دې تر څنګ دغه ولسوالیګانې چې کومې دي چې هغه د نازیانو ولسوالي وه، د اچین وه، د هسکې مینې سپینغر ولسوالي، پخپله شینوار، غنیخیل، د کوټ سیمه چې هلته زیات مومن دي او همدارنګه د چپریهار په سیمه کې یعنی تقریبا دغه اته ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده او د دې وو هغه خلافت خراسان مرکز په اچین کې او په بندر کې چې تاسو ته معلومه چالته د بمونو مور مه استعمال شوله. بیا تقریبا دا یو کال کېږي چې د دې په مقابل کې عملیات په مختلفو ولسوالیو کې شروع شول. د دې ورادې والته هغه ټول د منځه لاړول حتی د هسکې مینې مکاتب تاسو به کتلي د دې کال په پیل کې، یعنی درې کاله بند و هلته، هغه مکاتب سږ کال بیا شروع شول. نو مختلف دغه ځایونو کې نو پوره رقم د مساحت به راته نه وي معلوم، خو ولسوالیګانې داري
مونږ ویلی شو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې هغه جنگي ماشین ویجاړ شوی دی.
تقریبا هغه تهاجمي حملې زیات خودکش حملې به چې دي، وکمل موټر بم، دا شیان ټول له منځه تللي دي. اوس د دې و هغه نهایت قوت چې پاتې دی، هغه دوه کسه درې کسه پنځه کسه چې هغه متواري دي، یا د تېښتې په حال کې دي، یا په بعض ځایونو کې پټ شوي، یا بعضې کسان یې اخوا ته واوښتل پیراته. او تر اوسه پورې چې کوم پلان مونږ عملي کړی دی، په تېرو وطنه میاشتو کې د لالپور نه هم شروع کړی دی، چپریارم پاک سرخرود سیمې چې هغه هم د طالبانو موجودیت ډېر کلونه هلته وو، هغه له منځه لاړو هلته. نو اوس ننګرهار تقریبا 95% د طالب و داعش د ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده، او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې، او دغه د سپین د غره په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
که په رښتیا د داعش ډلې جنگي وړتیا له منځه تللې وي، په دې کې اصلي رول د افغان ځواکونو د عملیاتو او که د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ خپل منځي نښتې؟
مونږ چې کله عملیات د داعش په ضد باندې شروع کړل، د دې نه مخکې مونږ د شیرزاد په ولسوالۍ کې عملیات وکړل. اولته طالبان نفوذ درلود، نو کله چې طالبان باندې مونږ حمله وکړې، داعش هغه ځای کې قوي شو. د یعنی طالبان تقریبا تر شیرزاده پورې سیمې د وزیرو تنګې نه نیولې، او تر زاویه پورې دا سیمې ونیولې، حتی د شیرزادو ته یعنی داخل شول، دوی ورسره مقابله نشوله کولای. نو بیا مونږ د یو منې هوایي حمله مونږ امنیتي او دفاعي قوتونو او هم د عرس قوتونو د وزیرو تنګې په سیمه کې، د اګام په تنګې کې، په دې باندې حمله وکړلې، او بالاخره زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه بندر سیمې ته لاړو. هلته مونږ دایمي پوستې جوړې کړلې، د دې خلافت مرکز ته منځ لاړو. نو دا د امنیتي او دفاعي قوتونو برکت دی او د ولس حمایت دی.
دغه وسلوال ښاغلی میاخیل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ځبل کیږي او یا په شا کیږي، دوی چیرته ځي؟ داس خو به نه وي چې د ننګرهار شاوخوا سیمو ته عقب نشینی کوي؟
نو تر کوم حده پورې چې موږ ته معلومات دي، او تلفات هم زیات ورکړي دي، زیات کسان تسلیم شول، او یو تعداد د دیو د ورغزو اخوا ته سیمو ته اوښتي دي، یا د پالچنار طرف ته. نو په دې خاطر باندې په ننګرهار په جغرافیه کې دیو موجودیت مخ په ختمېدو دی. نو طبعا دا خو یو اوږده مبارزه هم غواړي، چې هغه فکر د دیو چې کوم یو دی هغه هم باید لمنځه لاړ شي، ځکه داعش خو مطلق بهرنۍ پدیده ده، د افغانانو د کلتور او د افغانانو د رسم و رواج یعنی ولس سره کوم خاص دغه نه لري اړیکې. نو زیات بهرني کسان هم پکې وو، ځکه چې دا څه کسان چې تسلیم شول د مختلفو ملکونو دلته پکې وو، او هغه موږ میډیا ته وښودل. نو په دې خاطر باندې که یو کس نیم داخل د افغانستان کې نورو سیمو تللی کېدای شي، اما په صورت عمومي د دې قوت ته د ځینو چې د منځه تللی دی، یا تسلیم شوي دي، یا له منځه تللی دی، یا د پولې د اخوا ته د ورکزو دې سیمو ته تللي دي.
د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل چې وایي هغه سیمو ته چې د طالبانو او داعش ډلې له وسلوالو پاک شوي دي، د کورنیو بې ځایه سوي ستنېدل او روان دي. دوستانو، د افغانستان اړوند موضوعاتو ته به بیا راوګرځو. اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې د یوې کارکوونکي نیول کېدل غندلې دي. مایک پومپیو پرون وویل چې دا یو ویرونکی عمل و چې د توجیه وړ نه دی. اجمل اند موضوع تعقیب کړی، همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. انصاف خبرونه تشرغلی د مایک پومپیو د څرګندونو د جزئیات مخکې بکدارت وایس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کومي پیښه ته اشاره کوي.
ډیر مننه فریبا جانې. اصلا د ریپورتونو مخې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې وغړي د لند وخت په مخه تیرونه لې ایران څخه لوتلو مانې شو. د ایران د اټومي انرژي ادارې بیا د پنځشنبه په ورځ ویل چې د یوې څارون کې باور لیکي ورسته تر دې وګرځو چې د نتنز اټومي بټي مرکز ته د نوټو پر مهال د خطر زنګ وشنګي، ول پدې سره د اندېښنې پیدا شوې چې خی مشکوک څور سره وي. د ایران اټومي انرژي ادارې دا ویلي چې دې میرمنې تر دې وروسته د اکتوبر په 28مه د اټومي بټۍ مرکز ته د ننوتلو اجازه ورنه کړل شوه. خو دې ادارې دا نه دي ویلي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له دې مفتش سره یې څه موندلې دي.
بله، نو اوس که د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه راته وایست چې دوی څنګه څه غبرګون ښودل؟
خپله د نړیوالې اتومي انرژۍ ادارې په دغه پیښې باندې تر اوسه پورې ډېره تبصره نه ده کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو شدید بیان کې دا پیښه سخته غندلې ده، د غیر قانوني بللې او همدارنګه یې ظالمانه بللې ده. پامپیو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه په ایران کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو د هڅو بشپړ ملاتړ کوي، او دایم ویلي چې دوی دې ته اندېښمن دي چې د ادارې سره ایران سمه همکاري نه کوي. په بیان کې وړاندې راغلي چې تهران باید د اټومي انرژۍ د نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې پرته له خنډ او ځنډ څخه څارنه وکړي او په دې برخه کې دې ورته ستونزې نه جوړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال تړون وروسته له هغې کمزوری شو چې امریکا ترې ووتله، او خپل ایران هم ورته خپل تعهدات او ژمنې کمې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو ویب سایت ته هم لاړ شئ، پته مو ده azadiradio.com او azadiradio.org. اوس په یو بل د افغانستان اړوند موضوع راوخلو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشومانو ښوونځي ته د تلو اجازه پیدا کړه. د افغانستان د پوهنې وزارت جوګي ماشومانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو خبره داسې مهال کوي چې جوګیان لا هم افغاني پیژندپاڼې نه لري. دغه پریکړه د ازادي راډیو د راپور وروسته وسوه چې څه موده مخکې د جوګیانو په ژوند جوړ شوی و. تفصیل ناجیا صفایی را کبید.
جوګي ماشومان به له دې وروسته ښوونځیو ته ځي. د پوهنې وزارت دا پریکړه د ازادي راډیو د یو څیړنیز ریپورت وروسته وکړه. د پوهنې وزارت ویاندی نوري نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تېره اونۍ د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره ژمنه وکړه چې جوګي ماشومان به تر دې وروسته ښوونځیو ته ځي. دا وایي موږ پریکړه کړې چې د جوګي ماشومانو د ښوونې او روزنې لپاره اقدام وکړو. په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاکار ته دنده سپارل شوې وه چې بشپړ معلومات او یو جامع راپور برابر کړي. دا ریپورت چمتو شوی او له جوګیانو سره خبرې هم شوي. کومې ستونزې چې لري هغه پیژندپاڼه ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه هم هواره شي. د تابعیت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپنا نشتوالی او له زده کړو بې برخې پاتې کېدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادۍ راډیو د تېرې میاشتې په ریپورت کې ورته ځای ورکړ شوی و. 14 کلنه الهه وایي ښوونځي ته د تلو لپاره ورځې شماري.
زه
اوس ډېره زیاته خوشحاله یم چې تر دې وروسته به ښوونځي ته ځم. تر دې وړاندې خپه وم چې نالوستې به پاتې شم. اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټره شم. جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګیان وایي له آره د تاجکستان له کولا براغلي او له کلونو راهیسې په افغانستان کې میشت دي. جوګیان سنی مذهبه مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولی چې د تابعیت تذکیرې واخلي. صابر کولابي په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثر ماشومان د پیژن پانی د نن لرلو له عمله د ښوونځي بې برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادی میکنم. مسئولین خبر کدن
د ازادي راډیو مننه چې مسؤلین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځی به را جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس وایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي، خو د صابر کولابي په وینا یو شمېر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. دوستان مننه کوم چې زموږ خبرونې راسره اوري او د خبرونو مهم تر دې مهاله راسره اوریدلې د کومو نه یې اوریدلې او غواړي تکرار واوري یا راپورونه او خبرونه مو ولولي د ازادي رادیو ویب سایټ ولر سي ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ یې پاته ده. او دغه راز خپل رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 13.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په دې سره ورسېدو په کابل کې د غرمې 12.30 بجو ته یو ځل بیا له امید زهیر مل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لپاره یې د تخنیکي وسایلو د بستهبندۍ بهیر پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو په حضور کې پیل کړی. د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ په چینار سیمه کې د شهرا پولیسو پر یوې قرارګاه برید شوی دی. تر اوسه پورې د برید د مرژوبلې قرار قام نه دی خبر شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره نن دویمه یو ورځنۍ سیالي کوي. له دې وړاندې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې ماتې خوړلې. د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د بابري جومات پر ځای د هندوانو معبد جوړ شي. دا پریکړه نن درایو په اکثریت او شواو د حکم له مخې به مسلمانانو ته بل ځای بدیل ځمکه ورکول کېږي چې جومات پکې ورغوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د یوې کارکوونکي نیول غندلی دي. او ټاکل شوی ده چې سر لننه د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بیلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د دنیس په سیمه کې له یو کلي خپل ځواکونه شاته کړي.
مننه کوم امید ظهیر مل. دوستانو اوس به د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام اوریدو ته تاسو راوبلم. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاود الله فيه ماتي مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به دیاله راپور لرو چې د سیګار اداره وایي د افغانستان حکومت نشي مواد لوی قاچاقون کې نه نیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
سوالس کسان هغه مهال ونی ولشول چې د هوایی ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په څلورو جلا جلا پیښو کې و کسان نیول شوی چې 15 کیلو او 200 ګرامه هیروین په 599 کپسولونو کې د حامد کرزی د هوایی ډګر له لارې بهر ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالانو و کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې 1 کیلو او 650 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. په هلمند ولایت کې څه د پاسه لس ټنه نشئی مواد وسوځول شول. د هلمند والی یاسین خان د اقرب د میاشتې پر 13 نیټه د نشئی موادو د سوځولو پر مهال رسنیو ته وویل دا 13 ټنه نشئی مواد چې 102 لیټره شراب، 109 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 100 کیلوګرامه مورفین، 3245 کیلوګرامه تریاک، 8118 کیلوګرامه چرس او لس کونه لیټره کیمیاوي مواد دي.
نشه توکیه مواد مخدر چې په درې کالو نتیجه کې پولیسي ملي د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی وو، بعد له محاکمو فیصله څخه حریق شو.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو قاچاق کوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او د محکمو لخوا په جزا باندې محکوم شوی دی. په کابل ولایت کې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په دوو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ رادیو ته وویل لومړی عملیات چې د کابل او شمالي ولایتونو پر لوی لاره د خیرخانی کوتل په سیمه کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 13 کیلوګرامه چارس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې د نشه یي موادو پر یو زیرمه برید وکړ چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه چارس ونیول. په دې پیښو کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 2 تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې 15 تنه نشه یي مواد وسوځول شول. د بغلان امنیه قومندان محمد وای صمیمی ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په بهیر کې پولیسو د بغلان په مرکز او ولسوالیو کې 15 تنه نیول شوي نشه یي مواد وسوځول. په دې موادو کې 980 کیلوګرامه هیروئین، 140 کیلوګرامه مورفین، 102 کیلوګرامه تریاک، 135 کیلوګرامه چرس، 14000 کیلوګرامه بنګ او لسګونه لیټره شراب شامل ول. د دې موادو د قاچاق په تور 3 کسان نیول شوي او وروسته د محکمو لخوا په بند باندې محکوم شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سیګار اداره وایي چې د افغانستان حکومت د نشي موادو لوی قاچاقونکي نه نیسي.
در سطح کشور تا حال بالاتر از 3000 عملیات هم انجام دادیم.
موږ دغه بعد په کچا 3000 عملیات کړي دي.
په یو بل راپور کې به دا هم وابرو چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو متاجر اکثره په ایران کې په نشو اخته شوي دي.
ستیفکار مطالعه کې و لږ لږ مې ورسره کول، بدن مې ډېر ټټې دی، کار مې ډېر کول.
د زیګا په نوم نشي ګولیو د زیانونو په اړه د ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
د خپل نقصې کې خاص مراجعین لپاره خاص مرض لپاره دا تجویز دی.
د کاکو جان په نوم معتاد وایي چې خپل ورور مې وواژه.
وګور کې جان کوم ډېر په اسانه خپل ورور ما په خپل واژل.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
بس اوس مې خبر را پیات شو. زه قانې کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانې کولای شي؟
اوس خبرونه د نشي موادو د لوی قاچاقونکو په اړه پیل کوو. د سیګار اداره د افغانستان پر حکومت له دې عمله انتقاد کوي چې د نشي موادو لوی قاچاقونکو نه نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت څېړنې ښیي چې د افغانستان حکومت د نشي موادو د لوی قاچاقونکو د نیولو هڅه نه ده کړې. سیګار اداره وایي هغه زورواکي چې د نشي موادو په قاچاقو کې لاس لري قانون نه ور باندې عملي کیږي او عدلي ادارې د نیولو کوشش نه کوي. خو په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي او زیاتوي چې افغان امنیتي ادارو یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشي موادو د لوی قاچاقونکو په ګډون تر 4000 ډیر قاچاقونکي نیولې دي. په دې اړه مرسجن ارسلان راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولانې کوي.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیارغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ته ویلي چې افغان ځواکونه له نشي موادو سره د مبارزې توان لري او د امریکایي نظامي ځواکونو مرستې ته اړتیا نه لري. خو د سیګار ادارې څېړنې بیا ښیي چې په دې وروستیو 5 کالو کې د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ کې بدلون له نشي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه ډول یې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس او د کوکنارو اړولو کشفي ځواکونه او قطاعات هم کمزوري کړي دي. سیګار په خپل ارزونه کې د امریکا د عدلي وزارت د راپور له مخې وایي چې افغان حکومت د نشي موادو لوی قاچاقونکي نه نیسي او یو شمیر زورواکي د نشي موادو په قاچاقو کې لاس لري. د کورنیو چارو وزارت معین محمد هاشم اورتاق بیا له نشي موادو سره د دوی مبارزه بریالی بولی. دی وایي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د لویو قاچاقونکو په ګډون د نشي موادو 4000 قاچاقونکي نیولې دي.
در سطح کشور تا حال بالاتر از 3000 عملیات هم انجام دادیم.
موږ دغه بعد په کچا 3000 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې مو د نشئی موادو د قاچاقو په تور 4000 کسان نیولی چې ستر قاچاقونکي هم پکې شامل دي. افغانستان د نشئی موادو قرباني هیواد دی، ځکه نو یوازې باید په افغانستان کې نه بلکې په نړیواله او سیمه ییزه کچه مبارزه ورسره وشي. که په نړۍ کې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړل شي، په افغانستان کې کښت خپله کمیږي. لبده مرغه چې اوس یې په نړۍ کې غوښتنه ډیره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی هڅه کوي بدیل کښتونه رواج او وقایوي پروګرامونه ډیر کړي. د سیګار د راپور پر اساس د امریکا د پرمختګ اداره یا USAID له دوی سره ژمنه کړې چې له افغان بزګرو سره به د زراعتي سکتور د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کوي. پخوا د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې ستراتیژي درلوده، خو له 2018 کال راهیسې له نشه یي موادو سره مبارزه د جنوبي آسیا د نظامي ستراتیژي برخه ګرځېدلې او له قاچاقونکو سره مبارزه هم افغان دولت ته سپارل سوې ده. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی غړی رڼا ترین وایي حکومت یوازې واړه قاچاقونکي نیسي، تر اوسه هیڅ داسې لوی قاچاقونکی نه دی نیولی چې هغه دې نشه یي مواد له افغانستان څخه اروپایي بازارونو ته وړي.
دغه کسان دی دستگیری چې هغه په چارک په کیلو باندې پر پاو باندې دی کاروبار کوي او خپل اولاد ته ډوډۍ پیدا کوي. دغه کسان دستگیری او پولیس شخصي ته نه باسي، بلکې هغه کسان چې هغوی په ټرنونو د همدغه مواد مخدر کاروبار کوي، د خارجیانو سره یو لاس دي او هغه خارجي هیوادو کې پر دې باندې سرمایه ګذاري کړې ده، هغوی باید دستگیر شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اطلاعاتو پر اساس د پولیس چرخي زندان نیمایي زندانیان د نشه یي موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په جرم زنداني سوي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشه یي موادو د لویو قاچاقونکو په اړه راپور اوراوه، اوس فراه ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو حال اخلو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې یو شمېر محتاجینو ازادي راډیو ته وویل هغو ایرانیانو نشو ته اڅولي چې دوی مزدوري ورسره کوله. دا محتاجین وایي د ایرانیانو هدف دا و چې مزدوران یې ډېر کار وکړي. دا محتاجین چې اوس افغانستان ته راغلي او نشه یي مواد اسانه لاسته ورځي اوس هم د احتیاط په لومه کې بند پاته دي. د فراه ولایت عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دوی هر کال څه د پاسه د زرو محتاجینو درملنه کوي، خو په دې ولایت کې د نشه یي موادو کښت، تولید او نشه یي مواد اسانه پیدا کېدل د دې سبب سوي چې محتاجین بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه حافظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو سړکونه، کوڅې او تفریحي پارکونه له هغو متدینو څخه ډک دي چې په ایران کې په نشو وخته شوي او بیا له هغه ځایه افغانستان ته راشړل شوي دي. دوی خپلو ولایتونو ته د تګ وس نه لري او له مجبوریا په دې ولایتونو کې نشي کوي. عبدالله آغا محمد او امان الله هغه متدین دي چې د درملنې لپاره د فراه ولایت اتیا بستریز روغتون ته د درملنې لپاره ورغلي وایي کله چې په ایران کې په نشو اخته شول نو له کاره ولوېدل او بیا د ایران پولیسو فراه ته راوشړل.
زه خپل په ایران کې هم په دا مواد مخدر اخته شوم. ما پرې بلغزنی کار کوي، صاحب کار متاریا کې و لږ لږ مشتره کول، بدن میډیر ټټې دې کار میډیر کوي. یو شپږ و میاشتې چې مې دا کار وکړ، یو شپه نه ود بو پېدل چې دا څونه درد لري او کار مې پرېښول. پس ورالم دلته افغانستان ته. مواد خو ډېر دي، ساکیان ډېر دي، ساکیان د لاس هم په ازادي.
ما مواد مخدر په ایران شروع کړم.
په ایران کې مې نشه پیل کړه. یو ارباب می و هغه به موټر سایکل را کړ، ویل نشه یي مواد را تراوړه. زب هم لاړم هغه ته به می مواد راوړل. آخر ما هم نشه پیل کړه او 25 کال می نشه وکړه. اوس چې نشه پریږدو او بیا پارک ته ولاړ شو، هلته د نشه یي موادو په چون خرڅون کې وینو. کله چې هغوی ووینو نو ځانونه نشو کنټرول کولای.
زه درسته لږ کال عمر لرم، اصله لږ کال کې شم عمل کړی دی. شکرمانه ده که زه افتخار وکم. بیا د کاستریا و یاد دی غیتو بیا د ځوانانو سره دوری ستګ د لسری ویل ګرځي خو سره دې کارته دري.
فراه یو له هغو دولسو ولایتونو څخه ده چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او د نشه یي موادو جوړولو ډیرې کارخانی هم لري. د فراه د امنیه قومندانۍ او کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د تولید 250 کارخانی ویجاړ شوي او څه د پاسه 200 میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد هم سوځول شوي دي. د فراه ولایت د اتیا بستریز روغتون رئیس عبدالودود انوري ازادۍ راډیو ته وویل دا چې دلته نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي د متدینو درملنې ستونزمنه کړې ده. ښاغلی انوري زیاتوي چې په دې روغتون کې څه د پاسه زرو روغ شوي متدینو څخه ډیری متدینې بیرته په نشو وخته شوي دي.
در ولایت فراه ارقام کې
موږ په فراه ولایت کې د متدینو کره شمیر نه لرو، خو شمیرې چې لرو هغه تخمینی شمیرې دي. دلته له 15,000 څخه نیولې بیا تر 50,000 پورې متدین شته. په فراه ولایت کې په مجموع کې هر کال د 1,100 متدینو درملنه کیږي.
افغان حکومت څلور کاله مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ د افغانستان په څو ولایتونو کې د متدینو په اړه سروې کړې چې په هغه سروې کې فراه ولایت هم شامل وو، خو تر هغه وروسته بیا سروې نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څلورو کالو په پرتله د متدینو شمیر څو برابره ډیر شوی، خو هر ولایت ته د متدینو د درملنې په برخه کې د 2015 کال د سروې له مخې امکانات ورکړل شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه
په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته زیګه پونم نشي ګولې د زیانونو موضوع تر ازو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو راکمولو ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې ډېر ځوانان د زیګپ په نوم نشي ګولۍ خوري. دا چې زیګپ ګولۍ څه ډول جوړش لري، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالشکور حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې زیګپ ګولۍ څه ډول جوړش لري.
زیګپ کاملا یو مصنوعي دی چې د کیمیاوي مواد جوړیږي. زموږ فارمیسی سیستم تایید نه دی چې هر دوا که موږ کنټرول ولرو. او بل مشکل په دې افغانستان داده چې بعضی درملنه چې دی غیر قانونی افغانستان ته تورید کیږي او ځوانان لاسرسی په بعضی مواد ډیر دی. په دې خاطر بعضی ځوانان غیر قانونی دا مواد سو استفاده کوي، عوارض جانبی او بعضی مسائل چې خطر لري یا سی مشکلات لري دوی آگاه نه دی، په دې خاطر دوی استفاده کوي.
آیا په افغانستان کې دغه ګولۍ جوړیږي کنه او څنګه د خلک خصوصا ځوانان ورته لاسرسی پیدا کړی په افغانستان کې؟
زیګپ په افغانستان کې یا پروګابلین په افغانستان نه جوړیږي نه تولیدیږي، دا د پاکستان، انډیا او نور مملک افغانستان ته واردیږي او دا د یو خاص مقصد د پاره افغانستان ته تولیدیږي. دا یو انټی اپلیپسی او انتی داسی یو شاپن کلر دی دکتر سایبان چه خصوص لری پا دیابت که او مثلا پا سکتری که دا پخبر نقصه که خاص مراجین دا پارا خاص مرز دا پارا دا تجویزه وی
که پومومی دول منتوه دیدوی زیانون و ازرار سده انسان وجود تا
لمره زیان انسان وجود تا ایتیاد دهن چه خلق بدون دا داکتر نقصه تنکه زوانان استفاده کهی دا اتیاد دا چه اتیاد یا مرز دی، یعنی دوی تا یا بل مشکل سی مشکل پیدا کهی چه اتیاد یا مزمن مرز دی، مایوبیت دی چه تداوی هم دست آسان نده چه بیا تداوی بک. نور زیان چه مثلا لری چه دا طبیع دا مغز رشد و انکشاف مواد مخدر خصوصا پرکابلن آقا وقت چه وابستگی پیدا شه طبیع رشد دا مانیکی گی یا دوی تا نور مثلا دوی ادوکی دا دوی زودرس پیری او بلاخره انذار مرگ او مایوبیت.
په کوم سن کې زیګاب ګولې ازرار انسان باندې ډیر دی؟
خصوصا د دې ازرار کوچنیان د پاره تنکې ځوانان ډیر دی. دوی چې استفاده وکړي د دې طبیعي وش د ګولې معنی کېږي او نورمال انسان جامعه ته نه تقدیم شي.
کدی ګولې باندې یو چیرته یو څوک موتات شي، زمینه دې ته نه برابرېږي چې هغه نور مواد شیشه او تابلیت کا نور مواد ته مخ کی.
دا کسان چې دا مواد استفاده کړی دا او ادکشن دوی ته پیدا شوی ده حتما دوی بل مواد ته مراجعه کوي، لکه هیروین، مورفین او نور مواد چې دوی لاسرسی ولري استفاده کوي چې خپل مشکلات ته لاره پیدا کړي.
د زیګه په نوم نشي ګولې د زیانونو په اړه مو له ډاکټر عبدالشکور حیدري سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟ په یو دود څوک نه موتات کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطري وردی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو کاکو جان له 1.5 کال راهیسې نشه کوي دی وای اوس می اعصاب دومره ګډوډ سویچ په وړه خبر هم جګړه کوم دا چې کاکو جان ولې نشه پیل کړ خپل له څومره کړهونو سره لاس او ګریوان سوی او نورو ته څه توانونه وراړولې دي په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
زه په خپله باندې ولاړم ایران ته دې په خاطر چې منطقه کې نه کار نه روزګار په ایران کې یو څه وخته یا مقداری کې ما خپله باندې کار کوو هیڅ عمل ما نه درلودو همیشه به چیز ما صافکار آقای زبه دشپه بعضی وقت ویکمون بعضی وقت به بیدهون نو دیر صافکار آتا ببینی چه راشه زبه تا تا یوشه درکم چه تا خوب وی نسی ماوی چه شای ما ترا کبی وای راشه تریاک و چکوه پا باپور بانده همه اقوه چه تریاک میوه چکوه دی مرغداره سرپرستی بمی دیرکه اجرا کوه پس دی یو چه وقت نه راغلم یو بل خار تا چه گورم همه وقت دی کول و دی تریاک و زمار راغلو طول بدن می درد کوی دشپه خو می پدر تیره که سهار لارم داکتر تا داکتر را تویلی چه تخو محتاط شوهی همه قوو چه باعث دی دیریبتاره شد ما دی اغین پس هیروین می شیرو که تقریبا دیر شکال از پیران که پاتا شو عملی و منو کریستال می وحلی چرس می وحلی تریاک می وحلی هیروین می وحلی دو ادریز را مزدو زر روپی با می خواله دو زر روپی با می دود کهو نور نزیاده در چیزه کور تراولیگم یا کور تورکم اوز دیر زر عصبانی کهیگم با کور که جنگ کهوم دیر پا آسانه خپل ورور ما پا خپل وجله دی پودری پا نامه یا دیوال بود دقیقه یا ورور می ده دیر مغرور بود دی دیگه سکینی ورور دی دیواله پسره بل دیوال وحل و پلار ورتو بیچه ما وحه ما ورتو بیچه ما وحه دقیقه د ویل چې دا پودریان ما مخه نشین دا خبره چې وکه د شپې ورغلم دیوال مینیم وارتی گو ما هم ذاتی چاکو واسکو کو آتا نه چاکوگان میوهی و تا داکتر پوری بانه رسی مر شو دا اقا کارون هم طول دیم دو پودر رو چه مغزه مکتا ندی را پریخی آفسی لینه دا پریخی دا اقا معنویاتی چی یو با آبرو انسان رئیوی یو در تاوهایی چی پودری یا وقت که ما دی کور نبیرون نشه کولا دی ما مسای میراغلو دست چی و کتل را تا دوال لاسونه جیبی که واچه ول وای پودری ماوی چیزه دا وست واخلم بم زمک باندی ولم چی مرشی اقای انا پورتا که ما تاییویلی چی خپل از آن دستم که دیم دو عمل بخاطر میم زکم خرسه کردی کور نمیم غلا کردی ما یو جریب زمک دی تنگی ورده گو پا دو بیش لکه افغانه ایده ما درینیم جریب زمک خرسه کردی درینیم جریب خود اقا دیدی سا برتا و کشپک شپیت لکه افغانه دم طول پا نشو هلی دویم افتیاره که کی نولی شمسی می پتا کردی خرسه کردی میده
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا دی دا زهر کاروان خپرونی ورستی بخیتر ورسیدو او پا دی برخی که به هم دا پخوا پشان استازی لپاره یو پزل پور درامه لرو دا درامی کسا دا سیده چی سردار دا هیروین موتاد وی سوزل علاج کردوی خوبیر تا پنشو اخت اسی دا زل دا سردار میرمن شفقه داکتر تا وای چی زپو هیرم چی سردار چنگ لنشو سخرا و گرزون دا چی شفقه سردار چه دول لنشو سخرا گرزوی او رستا با چه پیش اسی دا با پا درامه کی وارو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
و رازا
السلام علیکم
و علیکم سلام
سلام علیکم
و علیکم سلام رازا جی صاحب په دغه چوکۍ کې نه خورکی ته په دغه بل چوکۍ کې نه
خاصه ماده ڈاکٹر صاحب
ها جی صاحب څه مشکل لرې
ڈاکٹر صاحب دغه لور می علاج ترا وستلې ده
ها خورکی څه تکلیف لرې
زه د ایروینو عملیه ما
نوم دې څه شی ده
نوم می شفیقه ده
ته مخکې دلته نه وی راغلی
راغلی و ما
ډاکټر صاحب دلته دوه ځله علاج شوی دی خو بیرته په پوډر وخته شوی ده
ښه شفیقه جانې دا راته ووایه چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو وخته شوی
بس ډاکټر صاحب څه درته ووایم
خیر دی لورې ورته ووایه
خبره دا ده چې زما خاوند د ایروینو عملي دی تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږې چې هلته نشهیي مواد وي یا عملیان اوسي
هو دغسې خو ده که سل واره علاج وکړې چې بیرته هغه پخواني ځای ته ورشي هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي علاج دې هیڅ ګټه نه لري
نو څنګه وکړم ډاکټر صاحب کور مې دی خاوند مې دی بچیان مې دي دوی خو نشم پرېښودلی
بله چاره نشته یوازې تنه واړه بچان دي هم موتاد کیږي.
زه هم دا ویره لرم زموږ ژوند خاص هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلاره نه ونه خوري.
خور ستا ویره بیخی پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه موتاد وي هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب ډېر مو ورته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه قانع کولی شي؟
څنګه قانع کولی شي ولورې؟
راځه بابا، بیا به په کور کې درته ووایم. اوس راځه چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لورې، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسو ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسئ زه مو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
هو خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لورې خبره دې شروع که، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا ته خو خبره چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د ایروین عملی دی زما علاج هېڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له ایروینو سره څه؟
سرداره بچیه ته خوښه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سردار بچیا، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې شفیقه هم نه جوړیږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو خو ستا له خاطره بیرته په نشو اخته شوه.
وسریه، زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واښځې، زه علاج نشم کولی، دا ډیر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې ولې نشي کولی؟ زه علاج کولی شم او ته نشې کولی.
ښه وایي، دا نشه پرېښودلی شي او ته نشې پرېښودلی.
ګوره بچیا، تا حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ټینګه اراده غرم سوری کولی شي، ته یې روی نشې پرېښودلی.
کاکا ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بې ځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه ایروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچیان مو هم پوډریان شي.
بس نو دی، خدای کارونه دی، موږ څه کولای شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
موږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دا دی، زه نشه پرېږدم، ته یې پرېږده.
ګوره بچیا، موږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار، ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دې شه، دا نو څه خوشحالي ده؟ ټول کور دې تباه کړ، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه یې تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
خچه، ته علاج ته غاړه نږدې، زه و اولادونه مې د پلار کره ځو. تر هغو چې تا د ځان علاج نه وي کړی بهتر نه راځو.
ته خو د خپل سر نه یې چې زیبا، چې زما خوښه نه وي یو ځای هم نشي تلی.
شفیقه ښه وایي، زه همدا اوس له ځان سره بیایم.
سرداره، حاجي انور ښه وایي، زه ورسره موافق یم. یوازې ستا په خاطر خو به شفیقه او بچیان یې په تناره کې نه سوځو.
راځه لورې چې ځو، بچیان دې را روان کړه.
شفیقې، ما یوازې پرېږدې.
خود یوازې دې پرېږدم، په بلا دې وهم. ته پوشه، پوډریان دې پوشه.
صبر وکړئ، زما خبره خو واورئ.
نه اورم، که زه او بچیان دې در باندې ګران وای پوډر به دې پرېښي وو.
همدا دې اوروي. وایه څه وایي؟
شفیقې، که زه نشه پرېږدم نو بیا ما یوازې نه پرېږدې.
نه، نو ولې به دې پرېږدم؟ لیونۍ خو نه یم چې خپل میړه یوازې پرېږدم.
چې داسې ده، زه ستاسې خبره منمه، خو د خدای لپاره ما یوازې مه پرېږدئ. ما شفاخانې ته بوزئ چې بیخي له دې مردار عمل څخه خلاص شم، زه هم نور ستړی یم.
بیخي سمه ده، چې ته نشه پرېږدې ولې نه سر له سهاره بولي بوزو شفاخانې ته.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ساعت یک